السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په کندهار کې د یو شمیر مخکښو ښځو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې ښوونځیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې لاینز د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې دغه راز د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار وکړ. یو ود وتابعیت لرونکي افغان له جرمنی تر افغانستان پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د راپور لمخې دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی د ترکیه او ایران لاره په 12 ورځو کې هرات او له هغه ځایه غزنی ته د شنبې په ورځ رسیدلی. د راپور لمخې دغه کس په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ته ویلي چې افغانستان ته پر موټر سایکل دا سفر د دې لپاره کړی چې نړۍ ته وښيي چې دا هیواد اوس امن دی. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي د حج د فریضې د ادا کولو پر نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان پیژندل شوی غیږنیونکی محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. نوموړي چې د عمر د زړښت له امله د کابل په ورختون کې بستر و پرون ساور کړه. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیږنیونکی په 1928 کال کې په اندونیزیا کې د غیږنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو مډال ترلاسه کړی و. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې له قدرت لري کړای شو پرون یکشنبه په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی دغه حکومت نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی به تر هغو پورې چې جرګې منحل شوي نه وي او د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان شوي نه وي په اسلام آباد کې پرلت وکړي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن دوشنبه په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکی به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس د لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه کې له اوکراینا ملاتړ اعلان شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د خزینه نتاقانو د مخ اجباري پټولو ته غبرګونونه د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤول وایي
The order about female journalists is because خزینه وایي د پټولو امر زیان اړوونکی دی. دغه خزو ته د یو مثال په توګه چې نورې خزې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي.
دا فشارونه انزوریز رسنۍ کومې خواته بیایي؟
فشارونه به دونه زیات کا تاسو د ځین و رسنیو فعالیتونه محدود او بلاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودرې.
د طالبانو پر مشرتابه د دوی د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او پخوانی مرکچی عباس ثانیگزی کلکې نیوکې.
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، د تعلیم حق چا نه ده ورکړی، د ښځو به اسلام چیرې زده کړي، شریعت به چیرې زده کړي، په مدرسو او مکتب کې به زده کړي.
نور راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې د پولنډ ولسمشر له اوکراین غوښتي چې د روسیې غوښتنې ومني.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ له حقونو جدي سرغړونه بولی. د دې سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حجاب فرمان جبري دی نه اختیاري. یو شمیر خزینه خبریالانو هم د دغه اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې تفصیل له نوریاس نوریناو.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو نویو لګول شوی محدودیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د ښځو حجاب هغه څه چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سي این این سره په خبرو کې ادعا کړې وه په هیڅ صورت اختیاري نه دی بلکې هغه اجباري دی.
The order about female journalists is particularly harmful because
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی ځکه دغه خزې هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي. هغوی د نورو لپاره بیلګې دي او دغه ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي. اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي. دا چې په ټلویزیونونو کې باید خزینه ویندویانې مخلوطې راښکاره نه شي د رسنیو ډېرې ښځینه کارکوونکي اندېښمنې کړې دي.
د ټولو ټلویزیون خبریاله سونیا نیازی اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا ډول یو وضعیت هیڅکله هم نه و تجربه کړی.
ما قبل از امر و فرمان امارات اسلامی هم حجاب مراعات
مګل دې فرمان او د اسلامي امارات له امر مخکې هم اسلامي حجاب هم د ټلویزیون په پرده او هم تر شا مراعات کوو. موږ مسلمانان یو او دامو یو مکلفیت ده. خدا ډول حجاب او ماسک اغوستل نه اسلامي توجیه لرلی شي او نه هم زموږ په فرهنګ کې ځای لري. دا له بهرني فرهنګ څخه راغلی او پر موږ تپل کیږي. د ښځینه ویندویانو تر څنګ پرون په ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول تور ماسکونه اغوستي وو. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د څار سازمان هم پرون په یو ټویټ کې پر دغه اقدام خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ او د ښځو حقونه د طالبانو تر حملو لاندې دي او زیاتوي چې نړۍ تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره تعامل لري او هغوی ته فرصت ورکوي. لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کول، د ښځو پر سفر محدودیت، اجباري حجاب او اوس د ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې د مخونو پټولو ته اړ کول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې له سختو عکس العملونو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي پرون په هغو مراسمو کې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړې حق باید ورکړل شي. د هغه په وینا هیچا د ښځو شرعي حقوق او د زده کړې حق نه دی ورکړی. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي دوی د شریعت د احکامو له مخې عمل کوي. نړیواله ټولنه بیا بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم مورد یادوي او د دغو حقونو پر تامین ټینګار کوي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون له غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتله چې دا ډول فشارونه انځوریز رسنۍ یا ټلویزیونونه کومې خواته بیایي.
دغه محدودیتونه چې اوس د طالبانو لخوا نه د ښځینه ژورنالیستانو په وړاندې ایمال سوي دي، دا به د محدودیتونو پای نه وي، بلکې دغه محدودیتونه به نور هم پراخیږي او په نارینه او ښایي ځینې فشارونه په راتلونکي کې ایمال سي. څه ډول به یې هغه ته په وخت جواب ورکړي؟ همداراس دوی په دې ورځو کې د تخته یو کمیشن هم جوړ کړی چې دا کمیشن به سبب د دې سي چې د ځینو مخبرونو په حبس کې یا د ځینو خبری توکیو تو په حبس کې طالبانو ته خلاص لاس ورکړي او بلاخره فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بلاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودري او دا رسنۍ بندې کاندي. نو زه فکر کوم چې دا محدودیتونه به نورم تشدید سي او دا فشارونه به لا زیات سي تر څو رسنۍ په خپل د نشراتو بندولو ته اړ کاندي او ځینې به دوی په خپل حکومت کاندي چې نشرات مو بند
کړي. ځینونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو د اعتراض په ډول په خپلو خبرونو کې تور ماسکونه اغوستي وو. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
بله، ما هم ځینې رسنۍ نارینه کارکوونکي ولیدل چې په خواله رسنیو کې عکسونه له تور ماسکونو سره د اعتراض په ډول باندې اغوستي وو او په خبرونو کې هم له ماسکونو سره ظاهر شول. زه فکر کوم چې دا اعتراض ښه ده، مناسب دي چې دغه د اعتراض ډول یا اعتراض بیخي له منځه لاړ نه سي. ولې داسې اعتراضونه یا داسې سمبولیک اعتراضونه د داسې حکومتونو په وړاندې شاید اغېزمن تمام سي چې هغو سمبولونو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي حقوقو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي ازادیو ته ارزښت ورکاندي او مدني حکومتونه یې چې مدني اعتراضاتو ته اهمیت ورکاندي. زه فکر کوم چې د طالبان په وړاندې چې هیڅ ډول ارزښتونو ته اهمیت نه ورکوي دغه ډول اعتراضونه فکر نه کوم چې کوم څه لري هم د طالبانو په زړه کې پیدا کاندي او یا یې د دوی بینش او ستراتیژي د رسنیو په وړاندې تغییر
کند. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانکزي ویلي ښځې او نجونې په افغانستان کې د زده کړو حق لري او دغه حق باید ورکړل شي. د ښاغلي تانکزي دغه څرګندونې تر څه حده د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
بله، ما هم د ښاغلي عباس تانکزي خبرې واورېدلې دا دوگانگی یا درز دی دوی دی طالبان و دی کرکترون و او دی افراد اشخاص ترمیز نوی نتل دیر مودی را دی خواته در دی خاقلی عباستانی سی اعتراض خواهی تر دیر حد پدی پور ارتباط ولی سی خاطر دی قرار رسیدای دی طالبان و دی خارجه وزیر سی ولی یو ډول نامرئی بیرونی فشارونه په طالبان باندې سبب سره سی خغلی متقید بهرنیو چارو وزیر سی او دی دی موین پایس پند راغی نه تنها خغلی عباس تنگزی دا ډول اعتراضونه لري بلکه دی قطر فریکسون پول دغه سی معترض فریکسون ده او کله ناکله دوی سی موقع پیدا کندی دی اعتراض خوله دی نورو طالبان پوڑا دی دی نوری رهبری پوڑان دی خلاصه وی
در رسنه یو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون غړی زیا بومیاو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزای وایي له افغان ښځو د تعلیم حق اخیستل شوی او دغه ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه دي د حقونو په ځینو نور برخو کې هم ورته اوسنی حکومت د دوی حق نه دی ورکړی. ښاغلی ستانکزی دا خبرې پرون په کابل کې یوه غونډه کې کړې دي. نوموړي دغه شان پر نورو برخو کې هم د طالبانو حکومت په کړنو نیوکې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو له منځه یو لوړ پوړی چارواکی د خپل حکومت پر مشرتابه نیوکې کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولي او وایي چې باید لا ډیر کار وشي. ښاغلی ستانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی.
تعلیم سنن په افغانستان کې حکما حقونه است ورته کورس کې نه هارت دا که به اسلام چیرې زکه شرط به چیرې زکه خو په مدرسه او مکتب کې به زکه کنه او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وو دا چې به یو کې فساد پیښې ناګزیره د دې په خاطر خدای نه چې بس یو کتل دغه نو واوښتسي خځه ته باید هغه حقوق ورکړل شي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
ښاغلی ستانکزی د ښځو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي اقتصادي او نظامي چارو هم توندینی وکی وکړي. نوموړي وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوی کار کافي نه دی او لست زیات کار غوښتنه لري. هغه دغه شان وویل چې د روان وضعیت دوام لست له حکومت لري او دا د یو نظام لپاره موده را لنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو یو شمېر محدودیتونه ولګېدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل هم شامل دي چې لا هم تړلي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نوموړي وویل امریکا د خپلې کړې ژمنې له افغان ولس سره پوره کړي.
هغه یوادونه توایم چې نه پریږدي افغانستان پرمختګ وکړي. پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي دي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړي. باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان اولس تاسو د ځان څخه لیرې نکړي. که امریکا ده، که اروپا ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر دا شل کاله درلودي بدل کړي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یوه هېواد هم په رسمیت نه دي پېژندلي. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له مزار شریف څخه د کتنې پتراڅ کې له هغه جماعت څخه هم لیدنه کړې چې تیر میاشت پکې خونړۍ حمله شوې وه. هغه ویلي چې د ملکی وګړو د وژنې مسؤلین باید عدالت ته راکاږل شي. د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې جماعت کې د ثور په لومړۍ نیټه په برید کې له شلو زیات کسان ووژل شول.
پرون یک شنبه د مزار شریف په سی دکان جماعت د خونړۍ حملې یوه میاشت پوره شوه. د شیعهګانو پر دې جماعت په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی لږ تر لږه شپږویشت تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. اکثره قربانیان هم شیعه عبادت کوونکي وو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ په یوه ټویټ کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ له دې جماعت څخه کتنه ترسره کړه او زیاته کړه د ملکي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې له ځایه لیدنه ورته ډېره خواشینوونکې وه. ښاغلي بینټ ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې له نږدې لیدلې او خپله ژوره خواخوږي ورته څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ویلي چې پر ملکي وګړو حملې باید بند شي او هغو چې د دا ډول حملو مسؤل دي باید عدالت راکاږل شي. د روان کال په روژې میاشت کې په افغانستان کې څو خونړۍ بریدونه وشول چې خانقاوې او هغه جماعتونه پکې په نښه شوي وو چې اکثره عبادت کوونکي یې شیعهګان وو. د کابل مزار شریف او کندوز بریدونو ډېر تلفات اړولي وو. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو دا خبره کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلی او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. خو د امریکا دفاع وزارت د تېرې سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دفاع وزارت ویلي چې که د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له اوسنیو شرایطو د ځان لپاره ګټه پورته کړي دا ډله به د اتو او دولسو میاشتو ترمنځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 صفو او د غراز د اف ام په 3.5 صفو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري چې انټرنیټ لري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کېږدي. اندری دودا په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نه نو اعلان شوی پرون یکشنبه لکیف څخه کتنه ترسره کړه. پولند چې له اوکراین سره ګډه اوږده پوله لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د بې ځایه شوو په سلګونو زره اوکراینیانو کوربه دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین پلازمینه کیف پرون یکشنبه د پولند ولسمشر اندری دودا کوربه و. هغه په دې سفر کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین په وړاندې ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. دودا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو شتمنیو ته باید روسیا لاسرسی پیدا نه کړي. دا واضح ده چې اوکراین باید د روسي یرغلګرو په جنګي غرامت بیرته ورغول شي. دوی باید ټولو هغو شتمنیو ته چې په مالي بنسټونو او ټوله نړۍ کې کنګل شوي لاسرسی پیدا نه کړي او ترې لرې وساتل شي. پر دې سربیره موږ مختلفو نوښتونو ته اړتیا لرو چې له اوکراین سره مستقیمه مرسته وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې خبري غونډه کې له پولند څخه د همکارۍ او د په سلګونو زرو اوکراینیانو ته د پناه ورکولو په خاطر مننه وکړه. د پولند ولسمشر د اوکراین د پارلمان له غړو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې دا هیواد حق لري چې د خپلې راتلونکي په اړه خپله پرېکړه وکړي. کیف ته د پولند ولسمشر له سفر سره هم مهاله د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي ځواکونو توغندوي بریدونو دوام درلود. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیک یوې احتمالي هوکړې ته په اشاره ویلي چې جګړه به بند نه شي. د هغه په خبره که په جګړه کې وقفه هم راشي روسي ځواکونه نوي عملیات پیلوي چې د ده په باور د مخکنیو په نسبت به خونړي وي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
دوستانو و مریدل چې د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کې نګدي. مخکې په تیروتنې سره وویل شول چې د پولند ولسمشر لکیف نه غوښتي چې د روسیې غوښتنو ته غاړه کېږدي. خو اوس ښکاري چې د پولند ولسمشر له اوکراین نه غواړي چې د روسیې غوښتنې ونه مني او هغه غوښتنې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لري هغو پوښتنو ته هم غاړه کې نږدي. وړاندې په خپرونه کې زموږ د همکار عصمت څاروان ملتیا وکړئ. وروسته زه بیا بېرته راستنېږم.
راپورونه مرکې او اورېدونکي د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی په دې برخه کې د یو نوی ویروسی ناروغي په اړه معلومات درکو دا ناروغي د بیسو چیچک نومیږي ورپسې په کونړ کې د دو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادره وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښې موندل شوې دي. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسد الله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي خوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوښته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهالو پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یوه لرې پرته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نښې څه دي او څه ډول یې درملنه کېږي په دې اړه ویل کېږي چې د بیزو چیچک یا تڼاکې د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغېږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هر 10 اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدید دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنټین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمېر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په 6 ایالتونو کې 30 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په 2 هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیايي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغو شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغو شویو کسانو کې قابلې او نرسانې هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړو او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
انشاءالله دوی ته به فرصتونه پیدا کیږي. که موږ خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان همدلته ولرو دومره مصرف ته به هم ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې په رساتۍ کې راځي که دلته څوک وي نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوي کرشمه مالیار وایي غواړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي او چې 12 فارغه شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم په دې خاطر باندې چې اوس موږ خویندې بعضې ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف ځان باندې تېروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
نیکه هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي. د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه دی شریک شوی.
سلامونه امنی کې هلې د ازادي راډیو اړوندونکو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده ځکه یو خو نیټ یو جی بی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیرو وخت په ورسیږي او د ډیرو وخت نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه د لرې د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کوم ویډیوګان چې دلته موږ په ګورو اخلاصو په ډېر ځنډ اخلاصي او بل د اطراف کې خو ته بند د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کیږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم. عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې د ازمانه زر دي. د ښځو مکتبو ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینهو ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرف بخش موږ ډېر کمزوری دی او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی د کم وخته څخه د معرف په بخش کې کم خدمت نه دی سوی. کم ړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی. مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه ښځو دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه یې کشم لا یار څونی شالیم هغه ول د شګ ډاکټر پښتنه کینو د شګ ډاکټر د کوم خاص و خدغه مکتب وای کشم لا بلارسي بازار ته کشه طالب بلارسي کشه مجاهد بلارسي دی. اول په بازار کې د شګ ډاکټر پښتنه کی هغه د شګ ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شګ ډاکټر د کوم خاص و د کته د مکتب باندې کی دا نه لکه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونې لري. ورو ورو رسیږو د خپرونې نیمایي برخې ته. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې وړاندې درته درسي ساعت 19 پروګرام لرو چې د آزادۍ رادیو په نوښت نوی جوړ شوی پروګرام دی. په دې درسي ساعت کې درته د وم ټولګي د تاریخ مضمون تدریسیږي. هیله ده چې دا پروګرام واوري. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په کندهار کې له یو شمېر مخکښو ښځو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې ښوونځیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون یکشنبه په یوټیوب کې ویلي چې لاینس د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د غراض دی وټول شموله حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار کړی. یو دوه تابعیت لرونکي افغان د جرمني تر افغانستانه پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمني ډی پی ای خبری اژانس د راپور لمخې دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی د ترکیه او ایران لارې په 12 ورځو کې هرات او له هغه ځایه غزنی ته د شنبه په ورځ سفر کړی دی. د افغانستان پیژندل شوی غیږنیونکی محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شوی دی. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیږنیونکی په 1928 کال کې په انډونیزیا کې د غیږنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال هم ترلاسه کړی و. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپلو پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد د اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې تیره میاشت له قدرت لرې کړی شو پرون یکشنبه په پېښور کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې دوی دغه حکومت نه مني. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن دوشنبه په داووس کې د نړۍ د اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د هغه غونډه ده چې په انلاین ډول ورته زلنسکی وینا کوي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه له اوکراین ملاتړ څرګند کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز دکونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړی درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علی سلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنې انسان پیدا کړ او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی یم نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی دته دغه پایله ورسول چې د دې الله پاک د درگاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام مینجنه وګرځوله. دوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړ او له خپلو نعمتونو څخه یې پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع سوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی حوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی حوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تېر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو وویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بی حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تېرېدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد دته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1022 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلودی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلودی او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې و د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړي. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1022 هجری کال کې د زاب د رودخانې په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی، خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د هغو د طرفدارو لخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی. او په دې ترتیب سره خلافت ابوالعباس پاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابوالعباس صفات څوک و. ابوالعباس صفات د 1023 څخه تر 1024 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنې څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابوالعباس عبدالله بن محمد صفات و. د ډیرو وینو تویولو له امله ده ته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډه دا چې صفا په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنې کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړي، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو زنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1024 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنې کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1350 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوسترو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیرې زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره وارسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سول چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخکې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوه کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روشانیان خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلنو دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پېړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 زیږدیز کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو د هغه دولت هم 10 کلونو څخه ډیر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر 12مه ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چی نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو؟ د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري؟ او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و؟ دا تمسن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12مه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړو شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کونکو به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکې به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کونکو به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې،
تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا د نن ورځې درسي ساعت، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
ہم امانت دے.